دوهمې نیمای ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې به نوریاس نوري د 15 دقیقو بحث وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همشغون کې اداره اوچا وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر سږکال 28 میلیونه او 3 لک ته رسیدلی دی. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همداراز په سند او پنجاب ایالتونو کې له نن دوشنبې څخه د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسیناسیون پیل شو. د آذربایجان د سرحدي چارو اداره وایي 3 افغانان هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاورې آذربایجان ته اوښتل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو له لارې د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. د افغانستان تر 900 کلونو کشري کرکټ لوبډلی نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کشري لوبډلی ته په 158 منډو ماتې ورکړه او د شزو په شلو اوره کرکټ نړیوال جام سیالیو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړه.
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو 15 دقیقې بحث مو زنوریاس نوري هر کله کوم په دې بحث کې د اسلامي دولت ډلیا داعش د خراسان څنګه لوري د ورستیو امبریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تیر شنبه په ورځ په مزار شریف کې پر انتبیان فرهنګي مرکز د برید مسولیت په غاړه واخیست. د برید داسې محل وشو چې یو شمېر خبریالان د استاین لیکونو لپاره د مرکز ته وربلل شوي وو. داعش پرون یک شنبه په خپل اعماق ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو پر فرهنګي مرکز د برید په یو بکس کې ځای په ځای شوي 14 مواد په وسیله ترسره کړی دی. د طالبان چارواکو ویل چې پر دې مرکز په بریټ کې یو تن وژل شو او د خبريالانو په ګډون اته تنه ټپيان شوی، خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه یې وژل شو. کسانو شمېر 3 تنه او د ټپيانو 14 تنه خې په ټپيانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څنګه د بریټ مسولیت یوازې 2 ورځې وروسته له هغه اخته چې د پنځشنبه په ورځ د بلخ لپاره د طالبانو دی والی مولوي محمد داوود مزمل د وژلو مسولیت هم اخیسته. او تر هغه مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیت قومندان دی ژلو مسولیت هم اخیسته. نن په دې بحث کې لغبل ملمنو سره دا مسله چېړو چې ولې دا شاملې زیاتې کړي، هدف څه دی، طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي یا د دا ډول حملو مخنیوي ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تیره د منځنۍ اسیا هیوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالی ته تر څه حده اندېښمن دي؟ که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسله والو کره شمېره نه ده معلومه ده، خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هیوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري او ویل شوي چې وضعیت برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یوه ستونزه ده خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بستمو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد راد منش او د سیاسي چارو شنون کې محمد داود مایار ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. راد منش صاحب، لومړی به تاسو درشو، ولې داعش حملې زیاتې کړې او هدف څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه ملمنو ته چې موږ سره په دغه میز کې اشتراک لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخینه په مشکلات کې اخته وو. اوس هم هغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسې کې یا په نورو سلفي مدارس کې په پاکستان کې تعلیم او تربیه سوي افغانستان ته راغلي، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر مې دا دی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیجی لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځانته را کسبی کی او هم با افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم خلاص خلاص دی افغانستان دی چې د تروریزم لانه دی یا زال دی اوس امتیاز بیا ځینې واخلي. دا درسته ده په افغانستان کې هم داعش شته هم القاعده او هم هغه یو ویش ګروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوی وو او دا داخلی دو د هغه ترفنګ یا د هغه معاملې په سر کې چې پاکستان هغه نظامی عملیات په وزیرستان او نورو ځای کې ترسره کړی وای فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې په پاکستان بو و ځای په ځای شي او دنیاوالو ته ووایي چې نو موږ اوس په پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو تروریستان په افغانستان کې دي دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله بله مننه مایار صاحب، تاسو د رادمنش صاحب د دغو سرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم د البته د پاکستان لخوا یو لوبه و اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګرې ډلې وایي چې په افغانستان کې فعال دي، په هغو کې د من جمله د منځنۍ آسیا د هیوادونو ادبا هم دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته مېلمه ته ټول اوریدونکو ته. د دوه بوتنه د موضوع مکوته وګورو. یو کچره د پاکستان د خارجي سیاست د نظر په دې شک مشه چې د پاکستان چې خارجي سیاست د افغانستان په اړه، یعنی د قانون رئیس د څو نظامونو مخکې د متضاد روان دي. یعنی کچره په افغانستان هر نظام جوړیږي د په مقابل کې یو مخالفه ډله جوړی تر څو د نظام تداوم پیدا نه کړي. د ظاهر شاه د وخت نه شروع ده چې د اوتخان مقابل کې د کمونیستي نظام مقابل کې مجاهدین اقبال کړل، د مجاهدینو مقابل کې بیا طالبان اقبال کړل، د طالبانو مقابل کې امریکایان اقبال کړل، بیا د امریکایانو مقابل کې دوباره کوم کسان چې د امریکایانو مقابل جنګېدل اوس طالبان نظام خلاص. نو اوس په دې شک نشته دی چې دوی به طالبان ته یا امارت اسلامی ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال یو دردسر پیدا کوي، دغه دانش داعش په شکل کې، د القاعده په شکل کې، یا د مقاومت د جبهې په شکل دا به جوړي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي. ځکه دا نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي او ثبات دغه په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیه ده. ښه، اوس د افغانستان د درونی سیاست داخلي سیاست دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسله دا څه ده چې کله طالبان یا امارت اسلامي دغه خپل نظام جوړ کړو، مونږ در سیاسي مسائل چې دا اکثر اشاره ای دي، یعنی دا د سیاسي ډیپلوماټیک ژبه اشاره ای ده، مونږ وکړل چې په میډیا کې یو رقم مستند سازي یا د سیو بزرگ سازي ورته شروع شو دایشته. محال دا چې کچیر موږ مقایسه کوو ول نظام کې دلته خارجي نیرو حضور له دلته یو فوج اردو خو دایش په افغانستان کې جبهات درلودل، سنگرونه والو او حتی کلی مناطق په اختیار کې او په فعلی شرایطو کې، یعنی اسلامي اماراتو کولی شول چې په دې اندازې سرکوب کې پیدای کې چې اوس دوی مشخص کوم کله یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده. او د بل طرف نه که چېرې وکتل شي دوی پیشګیرانه فعالیتونه ډېر وکړل چې نه کوي ولې هغه رسان کېږي نه. یعنی موږ په هر هفته کې په ولایتو کې که چېرې وګورو دلته دوی سرکوب شول شدید.
بل
خو ډېر محدود ځایو کې
فکر کوي
دلته عملیات وشول و فقامه و دې په نظر
فکر کوي. یعنی مایار صاحب، تاسو له خبرونو داسې څرګندېږي چې تاسو په دې باور یاست چې هغه څه چې تبلیغات د دې ډلې لپاره کېږي دا ډله په هغه قوت کې نه ده، آیا خبره هم داسې ده؟
همدا مسله ده. یعنی که چېرې دې موضوع ته انکشاف ورکړو، یعنی دلته ارقام موجود دي، ارقام دی که چیرې سلیقه ای برخورد وکړو خو موضوع هر طرف ته کېدای شي راشي. ارقام دا دي چې دا دوی سرکوب شوي دي او د بل طرف نه د رواني نگانه دایش یو افغاني پدیده نه ده. مثلا دی
په دې خبرې وکړو داعش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پوری محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی. مننه مایار صاحب. راتمنش صاحب، تاسو ته درزو بیرته تاسو په خپل سرګندونو کې د اشاره وکړه چې د داعش تر چتر لاندې ممکن نور ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي. په افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دو سره فکر کوي چې د داعش په تشکیل یا تکتیکونو او یا هدفونو کې به بدلون راغلی؟
دا مهمه ده چې موږ وسیرو چې سرکند داعش په افغانستان کې فعالیت کوي. داعش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیره ضعیفه ده، موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه شوی ده، آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلی، آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي. چون موږ یو ضعیف هیواد یو، د مونږ اردوی ملی پولیس ملی هم اماسه ضعیفه ده، اما پاکستان واقعا د نظامی له نگاهه قوی ده.
رادمنش صاحب، اوس په فعلاً د داعش په حضور باندې کوم خبري وکړو؟ د پخوانی نظام کې د داعش ځای معلومه په زیر روسي باندې دوی کنټرول درلود، جغرافیه په لاس کې وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړې د دوی پر ضد باندې عملیات کول، خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشوه د دغه ډلې د ځپلو لپاره. آیا فکر نه کوئ چې د هغه وخت سره که تاسو دغه اوسني شرایط پرتله کړئ، طالبان بیا هم توانېدلی دي چې د دغه ډلې د حملو مخنیوي وکړي؟
زه غواړم چې داسې ووایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده. پاکستان د داعش د تعلیم او تربیه په لټه کې دی، او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 5000 نفر د طالبان پاکستان، د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو په پاکستان کې دی تر روزنې لاندې نیول شوی دی او افغانستان ته استول کیږي. یقینا مهمه او ډیره مشکل دادای سي په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته، اما مشکل یې گاو ناگا د افغانستان په بعض ځایونو کې رامنځته کیږي. که کوم ځای د دوی په نامه وای یا کوم ولسوالۍ دوی درلوده، هلته ممکن بو چې محاصره وشي او د هغه په مقابل کې په ټینګه صورت مبارزه وشي. اما اوس د دوی ځای معلومه نه ده.
بله،
دا ډیره خطرناک ده که ځای معلوم نه ډیر خطرناک.
بس استاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغه ډلې تر شا وی او ملاتړ کوي، یعنی په څه ډول غواړي چې دغه له نور هم مضبوطه شي، کنه شي کولای چې په افغانستان کې د پخیر لپاره ځای پیدا کړي؟
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت په لټه کې نه دی، فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمه قاچاقي توګه ځینې استفاده وکړي. په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی. اوس چې طالبان غواړي په افغانستان کې امنیت رامنځته کړي، د دوی په نفع کې به نه وي، او د دوی نفع هم دا دی چې بیا یو بل ډله پیدا کړي د طالبانو په مقابل کې استعمال کړي. او اوس دا ډله پیدا شوی او غواړي د افغانستان په ځمکه کې د دوی تجربه بیا د سره نه پیل کړي او په افغانستان کې خپل منافع په لټه کې دي او لاس راوړي.
بله، مننه مایار صاحب. مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډیر ځلې سیاسونو چارواکو ویل چې داعش یو بهرنی پدیده ده، په ولس کې ځای نه لري. فکر کوي چې بیرته به په دغه حملو سره وکول شي چې په افغانستان کې کچېرې د سیمې هیوادونه هم تر شا ولاړ وي، وکول شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي؟
د افغانستان جمعیت چې د رواني د نکانه یو د بیگانه ضد خاصیت لري، یعنی دلته د سه جایګو دی پیدا کول هیڅ دی تاریخ نه، او امارت اسلامی چې دا یو افغانی افکار لري، او د بل طرف نه نړی یعنی دا خپل لویته یو تهدید ده. دا سیاسي مسله چې دی دا څو اباده لري، کله چې منفي کله چې مثبت اباد. د امارت اسلامی لپاره کچېره په جزئی ډول داعش یو تهدید کېدای شي، د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي. دا په دې معنا چې اگر کوم ممالک ایران یا د نور ګاونډیان یا مثلا روسیه د یو قدرت په شکل دا دې ته داعش یو تهدید ده، یعنی دا باعث دې کېږي چې دلته روابط تنظیم شي او موږ د نشانې ګورو د نشانې قتل کېږي.
یعنی که چیرې دین غواړي ورته ورکتل شي د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېدای شي. خو د عملا که چیرې وضعیت وکتل شي یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېر اندازه تاسو مخکې وویلې چې د بل نظام ډېر زیات موفق د دوی عملیات ډېر زیات موفق و. خو مسله دغه ده دغه خبري ارزش هغه مسایل هغه منفي ابعاد یعنی ډېر پیدا کوي. یعنی کوم مثبت مثال چې دی هغه پر مطبوعاتو کې ډېر راځي نه اوس د کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشو د امارت اسلامي د داخلي د فلسفه دسته ده چې دا شخص محور نه ده. یعنی پس خاص باندې که چیرې نور احزاب وګوري که چیرې رهبری یا شخصیتونه د منځ لار شي حزب هم د منځ ځي. طالب دسته زیریان نه ده، طالب یو اصول محور زیریان ده، اوسکار ډول اصولی دي که چیرې دوی رهبری دوی خپل رهبران د لاسته ورکړل.
خو ما یار صاحب فکر نه کوي چې د طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د مولا هبت الله نږدې کړي ته نږدې یو کاسو او مهم کسم بلل کېده د وجل فکر نه کوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوګي پیدا کړي.
ما خپل فوق لسانس د امارت اسلامي د طالبانو فکر لیکلی او په دې مورد کې کوم مقالات چې زه یې په کله لرم د یو فرد یا د انصار یا مسلمان په سفر یعنی د دې ځای کېدل یا د شهادت د وظایف ده په دې کې شک نشته. خو دا وجودي فلسفه د امارت د څه ده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي، موقف دوی ته یو قربانی ده، یو مسئولیت ده. او دبل طرف نه مسئله دسته ده چه کچه په دوی که زایات رازی پا دوی در جریان پیاوره کیگی مونگا وقتل چه دوی چوز دل خپل رهبری دل استوار که مشران دیر کلیدی کسا یعنی کچه ده ده مسائل پا ار جریان که یعنی دوم رخپل شخصون دل استوار کلشی در جریان کل دمائن زدی یو فرد بانده زین جریان دمائن زدی.
مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافق اوسي په حکومت ولای کې، ځکه چې د ټي ټي پی او ګواخ د ټي ټي پی لپاره به یو بیلګوي، ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوال مبارزې ته مخه کړې ده. رادانګلې دي په افغانستان کې دغه ورستیو ځینو حملو ته وروګرځو، د چین پر ادباو باندې په کابل کې د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت د ځینو حملو مسؤلیت داعش واخیسته، دغه ورستۍ حملو ته په پام سره څومره که دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتي وضعیت خرابوي، د افغانستان ګاونډیانو په تیر بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې داعش هم د خپل ځان لپاره یو ګواښ بولي په دغو هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړې دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې مبارزه دغه څه نه کیږي چې مثلا اته نفر په مزار شریف کې د منځل لار ویل کېده چې دا داعش ده، اما داعش نه و. ځینې سای منصبان او ځینې ملکی خلک یو شرکت کې کار کول، د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا خلک پاکستان کابل ته راغلي او خپل مرو سره چې دولت ته وخی سي دا کم داعش ده. مثلا په هرات کې درې نفر داعشیان په محبس کې بندي وو، دوی د محبس نه وایستل، دا کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان په نامه د بیت الامان هلته یو نظامی سړی و چې د هلمند هلته خپل کوچ ور انتقال کړی و، د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو او ویل کېده چې دا ټول داعشیان و. اما داعشیان نه و، هغه نظامی بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره
د دې معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړي د اسلامي دولت ډلې باندې که په کابل یا په نورو ولایتونو کې شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د داعش غړي و که نه و، خو عملیات سرته رسولي دي، ځکه داعش جغرافیه نه لري، ځای نه لري چې په هغو باندې عملیات وکړي. مخکې ځای معلوم و،
دا هرات خو دمونږ ځای ده، هلته لوریان اخکاری او ټول خلق وای سی صوفی همدرد یو نظامی و په هلمند کې مخ کې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کول، د دوی په کور کې دغه خوریه دغه داماد او دغه نور هغه فامیل سی په کور کې و، د دغه طالبانو له طرف نه وجل سوی او ز بیخی په دې باندې یقیني
رادمنه صاحب زما په خنته که پښتنې تراش سو چې داعش اوس په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسولیت اخلي طالبان لپاره یو سرخوګی برابر کړی دی
معلوم دی
منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره آیا دا د
منځنۍ آسیا د منځنۍ آسیا خپل آمادګان نیولې او دا رښتیا دی متاسفانه اوس تاسو د طالبان د رهبر نه به اوریدل وې چې ویلې چې خپل زره واسکټونه واغوندي چې امکانات دې سیمون د اسلام د اشاعه لپاره نورو هیوادو ته د خپل طالبان واسطه وو دا په سمانه دی دا په دې معنی دی سیدی رښتیا همغه خبره سي افغانستان باید د نورو هیوادو د تهدید زاله ونه ګرځي دا رد کړي او همدارنګه ندیم صاحب وایي چې مونږ هغه کسان سي د طالبان په مقابل کې خبره کوي یا صلاح استعمال کوي
پر انتقاد کوي
دوی واجب القتل دي دا ټول مسائل سيدي دا ټول مسائل چې دي نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعده وی بلکې نور هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان راغلي افغانستان کې اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب وای او د خلکو په مقابل کې ځینې مسائل او مشکلات رامنځته کړي دا دی راسانه ده دی طالبانو سیاست لکه مشکلات لري چې بعد په خپل سیاست باندې تغیرات رامنځته کړي
مننه راتمن صاحب مایار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافات خبره کیږي یا ولس له غو نظام نه ډیر راضي نه وي لکه څنګه چې ووس له مختلفو لورو په افغانستان ووس لډیر سختو بحرانونو سره مخامخ دی څه فکر کوئ چې دغه ناراضیتي آیا دا به د دې سبب شي لکه چې رادمنش صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې به لا پیاوړي شي لکه داعش او دا به افغانستان بیا له یو لوی سرخوګي سره مخامخ کړي کاغه ته د جګړې نوم ورنکو
نګوري که په ځینې موارد کې مشکلات موجود دي چې دا عوامل مشخص دي افغانستان د تازه د جنگ نه وتلې هوتې په ځینې مسایلو کې امارت اسلامي ډیر موافق دي مثلا د پیسو د ارزش حفظ یا مثلا د نرخونو کنټرول یا سرتاسری امنیت د فساد کچه تراتیا نه فساد پر وړیدل جنایی او امنیتی مسائل یعنی د هغه آباد دي چې ولس امیدوار کوي یا مثلا د سرکونو پارکونو د دوه مسائل جوړول یا چپرهار کې د متدینو د مسله حل کول دغه پارک جوړول دلته د کابل کې د تقریبا شپږ تاویا در متدین د تداویلان دی نیول او خلک د جنجال خلاصول د خپل یو تهدید او مشکل خلکو ته نو کچیر مونږ انصاف ولرو نو د ته وزده د افغان صفات خوشاله کی کمنه د د سوردون نه دی تر اوس پر شل 15 د چوکونه تانه کابل کې جوړ شوی ترافیکی سیستم فعال شوی دی یو نه زما کوم شوی دی یو بود بل مسله دا چې د طالب ته یا مثلا امارت اسلامي ته په نظامی دغه کې ماته یا ماته ورکول دا به ډیر سخت او ګران کار وي هغه نیرو چې په رسمي ډول تقریبا 30 میلیارد ډالر پورې د نړۍ هغه مدرن ټکنالوژي په لاس کې ده هغه رسمي ته او الا لاس میلیارد ډالر پورې او د دې سره داسې یو فوج ده چې تعداد یا کمیت یو لک 50000 اضافه رسي چې اکثریت د دوه په فدايي روحیه باندې یعنی که چیرې تاریخ دفاعي د افغانستان ته وګورو ته تکرار شوی نه دي تر اوسه پورې نو دا د هغه پر سخت او بل مسله دا چې کچېره یو داخلي دغه نقطه غواړم اضافه کوم تاسو اجازه کچېره یو داخلي تهدید یو نظامی جریان ته نوی چدی په جنگ کې شل کاله د غنی ځاغه په جنگ کې فعال شوی که نظامی تهدید دی هغه تاسو خبره کی هغه خبره چې دوی په داخلي اختلافات پیدا کی دغه بیرونی دشمن چې په خارجي سیاست کې دیتہ د بحران ته چې کله یو هواد د بیرونی دښمن سره یعنی وجود ونه لري یو بیرونی دښمن دغه سره مواجه نه وي ته بحران معنا وي یعنی د خپل د دوی د مشکل ورته جوړي
یعنی فکر کوي چې دغه د خارجي دښمن وی اختلافات لمنځه زي
دا به یو عامل وي په خصوص یو نظامی او جنگي جریان تر کسان چې په جنگ دوی مشخصه ده یعنی زوس دوی تاریخ هم چې دغه دوی با وجود دوی چې شل کاله په جنگ کې وو څنګه وکول شي چې د نرخونه دوی کنټرول کړي څنګه وکول شي ارزش
چې د ګاونډي هوادونه اندوس د سره مشته وګریوان
مننه
وکول د مسالم کنټرول کی
مننه مایار صاحب رادمن صاحب ډیر وخت نه لرو کلن راته وای چې طالبانو د دوهې په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نور ترګړې ډلې بنه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او د غرض نړیوالو هم دا ژمنه ترې اخیستې ده او نه به هم د افغانستان خاورې نور ته ګواښ متوجه کوي. فکر کوي چې کچیرې په راتلونکي کې طالبان په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تېره بیا د سرحدونو، آیا دا به داعش وي یا کومه بله ډله چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کوي؟
دا معلوم داره ده چې هم طالبان او هم داعش او نور دلې تپلې په افغانستان کې اوسسته. دا د پاکستان د روزنې او د پاکستان تر تاثیر لاندې و استه او پایند کېم بي. زه په دې ان یم چې که طالبان وکول سي امنیت تامین کی مهمه داده سي دوی فقر د منځو یو سي. پرون بل ورځ په هلمند کې لس نفر د دوی
یو دقه وخت نه لرو
په دې اساس باندې دوی باید د دوحې د توافق نامه تطبیق حتمی کی او همدارنګ ملي دفاعي او متخصص ځواکونه رامنځته کی چې وکول سي د افغانستان دفاع وکړي. په غیر د دغه نن امنیت د سبب نه وي، نن دوی دیکتاتوري چلوي، اما د افغانستان خلک د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ
وخت
ځان نه دی حق کړی او خلک د دوی په مقابل کې حتمان ولاریږي.
مایر صاحب بلند کراته وای چې هغه چې رادمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوبه پیل کړی ده، آیا فکر کوي چې دیو بل پروژه هم په مخ کې ده؟
پاکستان بل لوبه پیل کړی نه، بلکې هغه خپل سابقه لوبه ته چې ما ویل چې دوی خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده، یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي دوی باید د تداوم نه جلوګیری وکړي. د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده په دې باندې ټول پی
یعنی د نفوذ یو وسیله باید حتما پاکستان ولري.
بالکل، او برعکس امارات اسلامي دغه نه قوي نفوذ ابزار لري اخواته.
بله،
خو د خارجي سیاست یا د باید د کوم کسان چې مستقی دي خو بدل لوبي څرخم چې په ګټه وي د منافع مطابق دغه نه استفاده کوي.
ډیر مننه کور ودان. په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان داود یمنتی چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سس چارو شنونکی محمد داود مایار چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ. په دې بحث کې مون نن د اشته خراسان څنګه لوري د ورستیو بریدونو پر موضوع خبرې وکړلې. دا بحث مانور یاس نور د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته مخته یوړ.
په خیالونو کې راځي یو چا باندې مئن یم په خیالونو کې راځي چې سترګې مې شي پټي په خوبونو کې راځي چې سترګې مې شي پټي په خوبونو کې راځي یو چا باندې مئن یم خیالونو کی رازی په خیالونو کی رازی چستے گی میشی پٹی بخوبونو کی رازی
خیالونو که رازی خیالونو که رازی